په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونه کې ورته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي افغانان باید د یو ټول شمول مرکزي هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. نن د شنبه ده د سلواغي یا دلوي 14 د فبروري میاشتې 3 په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیزات وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وګړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلا مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د ټیکواندو دوه لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوري په 88 کیلوګرام او محسن رضایی په 85 کیلوګرام وزنونو کې د متحده عربی اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانېدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د ټیکوندو په دې لوبو کې د نړۍ له 24 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د ټیکواندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2000 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشته لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګېدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی وو. د پولیسو یو محلي افسر شهابالدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي 4 ماشومان 2 ښځې او یو سړی وژل سوي او 2 نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا 2 اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد د رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل سوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د سر لندن میشته ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل سوي. په وژل سو کې ماشومان هم شامل دي. د مشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونې 2 کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی وو او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جالي بمی واسکټ اغوستی وو. 40 کلن سودی شمن چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی وو د پولیسو تر څار لاندې وو. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل امن په وروستیو کې له زندانه خوشې سوی وو. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوسم رحمت الله افغان د هوا له حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، کندهار اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3، او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3.
په افغانستان کې د سهار او بجې او څه باندې 15 دقیقې دي. زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې باید د یو ټول شموله مرکزي هیات پر جوړولو افغانان تمرکز وکړي. یو سیاستوال وایي
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکراتو مسله چې هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم موجود وي.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په نوې بودیجه کې د دوی لپاره انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
یا غزنی ټول سامیه راکسته شوی دی، یا ټول پروژه راکسته شوی دی، فقط دوه سوالی وته په نظر کې نیول شوی دی.
پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د لومړی تلین په مناسبت مظاهره وه.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، میګ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختلله یو یو آرام سوکاله ژوند ولري.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د ژوند په رنګونو کې له وی خیاطي سره خبرې شوي.
یو کال کېږي چې زه دلته د خیاطي استاد کوم او یو شل تنه مې هم شاګردان دي فعلاً لپاره.
دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزي هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره وکتل. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دورزنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکزی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړ مورز شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلی خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکزی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو په تړاو د امریکا لورستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره د هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغانی خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات اصول ټینګښت تلار هواره کړي. ارګ د بین الافغانی خبرو لپاره د مرکزی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل چې مرکزی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډېر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت د مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل په خوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکزی پلاوی نمونه رسنیز نه کړي، خو د خبرو په پایل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼشمېر شاوخوا 250 کسیز مرکزی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمیر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې بیا په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکزی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یو خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات کې مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم موجود دی. د سیاسي نو د مدني ټولنو د ښځو د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړې، خو همیشنۍ دریځ دا دی چې د افغانستان له ټول شموله پلاوي سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
د سفی الله ستانکزي راپور مو اورېدی. د ښځو چارو وزارت وایي چې په تېر یوه کال کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي له 2000 زیاتې قضیې ثبت سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه قضیې 8% زیاتې سوي. تفصیل له ناجي صاحبینه.
که څه هم په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیری پروګرامونه پلي شوي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1000 قضیې ثبت شوې چې 50 یې جدي پېښې وې. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پیښو له ډلې 410 قضیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي.
بدبختانه ما در سال 1398
په خوشنۍ سره په 1390 لمریز کال کې ډېرې جدي پیښې رامنځته شوې دي، چې زموږ د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې 50% هغه پیښې وې چې ډېرې شدیدې وې.
د اغلی وردګ په خبره په جدي پیښو کې د وژنو، جنسي تیري، ځان وژنې او صحرایي محکمو پیښې شامل دي. د ښځو چارو وزارت د دغه تازه راپور پر بنسټ د پیښې د تیر کال په پرتله یوازې 1% زیات ولای شي. د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د درس بیا وایي د تاوتریخوالي ډېری پیښې په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار، ننګرهار او کابل کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% ډېرېدو تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
هغه د تاوتریخوالي پیښې چې کمیسیون ته رسیدلې دي د هغوی کچه تقریبا 8% لوړه وه. دا په دې معنی ده چې د خلکو معلومات زیات شوي دي، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي اضافه شوي دي او خلک متوجه شوي دي چې دغه د خشونت د آزار وضعیت او د خشونت پیښې کمیسیون ته راوړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زړه بوږنوونکي وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې وه چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا ناوړه شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. د ښځو چارو وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر ورستۍ کتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي، د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. دغه آنلاین بریتانوي خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوې احتمالي موافقه بحث کوي چې لمخې به افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستیو اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپله کړې ده. جمهوری ریاست ویلی چې زلمی خلیلزاد د شنبې پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلی چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی ډیستریټ جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې ترک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي وو دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23 پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې ویلي وو سره لدی چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده، خو امریکا نوی غوښتنې ورڅخه کړې دي. خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اور بند وکړي. امریکایي خبرونه ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکور سوه، ولی ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکه کې وو. د امریکا دغه ای یولس ای دوله الوتکه د جنوري پر 8مه د دوشنبه په ورځ د غزنی په د یکولس ولی کې نسکور سوه. د ډیپلوماټ په باور په واورو پوښل سوي غرنۍ سیمه کې د نسکور سوي الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي ټلویزیون ادعا وکړه چې په وژل سوو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل وو. د خبرونې په باور په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ووژل سول او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نو موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوی چې امریکایي او افغان ځواکونه ونه توانېږي تر یوې ورځې زیات موده کې د پیښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او ویل چې په نسکوره سوې الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه پیلوټان موجود وو. ډیپلوماټ خبرونې د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکه کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل ډی انډریا هم موجود و. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو. خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړ چې په الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا په الوتکه کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود و او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښو قربانیان شپږ څلوېښت کلن د ګرمن پال کی ووس او دیرش کلن تورن رایان اس فنیوف دي. په خوست کې پرون فعالانو او د وزیرستان ځوانانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ ارمان لونی لومړی تلین ولمانځه. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې قضیې عاملان ونیسي او جزا ورکړي. نجیب الله الخیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په خوست کې هم روڼاندو همدارنګه مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لاند لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لونی په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لونی د تلین د لمانځنې یو تابع کوونکی خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لونی چې کوم اولنی تلین دی هغه منزل کېږي خو دا هغه چې کوم کیس دی دا هغه کوم اف آی آر دی په هغه کې پرمختګ نه کېږي. دا هغه چې کوم گواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کېږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاک د افغان غاک ته په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لر او برته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دي، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه دا د ظلم د تشدد لړۍ بند شي. موږ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو آرام سوکاله ژوند ولري. موږ د تر اخره پرې دغه غږ چې تېوی کوشش بدا کی چې میګ خپل حقاق حقوق تر لاسه کی.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتو په دې کې و چې د عملاً خپل خور وړانګې لونی ته اجازه ورکا چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګا یو خزوا یو مرمنوا وغه د سلګونو ملیونونو خزو د پارنن یو مثال ده.
د وزیرستان یو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شان او یو وجودی
ټول افغان یک یو شای یک یو وجود یک یو بدن په دغه شو اتفاق او اتحاد رچی یو ولای رچی باید چې مش خپل افغانین سره او پیژنی خپل رشتہ سره او پیژنی خپل وینادی کی سره او پیژنی چې ام جی وجودی یو بدن په مش هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان منګه هم دردی ګمګه هم خفه یو منګه هم د دې درد کې خوخیږي شیو. دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونیسي او د قانون پنجې ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوړی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ لامل پر هغه د پولیسو تشدد بودی، خو بیا د هغه هیواد د حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلی وه.
د نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار اوه بجې او څه باندې شل دقیقې دي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي 1499 مریض کال لپاره په ځانګړې سوې انکشافي بودیجه کې ناانډولي سوې ده. دغه اعتراض کوونکو په یوه غونډه کې له دولت څخه د عدالت غوښتنه وکړه. بلخوا د غزنی محلي اداره هم وایي که دغه ناانډولي حقیقت ولري دوی به د حکومت ته اعتراض وکړي. حبیب الرحمن تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسی خلکو په یو اعتراضي خبري غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د 19 ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خړل کېږي. دغه خبري غونډه د یک شنبه په ورځ تر غرمې وروسته جوړه شوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول شوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول دي مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
دا چې په پاتو ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامین او د پروژو انډولي دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نسي راوستای په هغو سیمو کې بیا دې له ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسې ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونکړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل حق رانه کړي، له ما دې د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حاجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو، خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان، په رئیس صاحب جمهور، په ټولو باندې غږ کوو چې زموږ حق دي په ډېر ښه شکل سره بیرته زموږ خپلو خلکو ته راکړي او کیرا نه کړي. بیا موږ کوم مظاهرې وکړي، کوم لاربندي وکړي، کوم هر څه وکول، بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلي اداره هم له انډولۍ څخه اندېښنه شوي، نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحیدالله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
موږ کوشش کوو چې په طول د یوه دوو درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بېعدالتي شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژه منظور شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوې دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دی د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو له مشرانو سره یې کتنې هم سوې دي. پامپیو پرون د قزاقستان له چارواکو سره وکتل او د دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه یې وکړه. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي نه اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. دی له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاته هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمېنه نورسلطان کې و او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمعر تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلی چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغیرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي، شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلی وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څانګې سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لږکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لږکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نورې پاړکۍ تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایسار کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. زلمی خلیلزاد پرون اوړ مورځ په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې د پروسې د وروستیو هڅو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د پاکستان پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وته نغړي پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله وژل شوي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان د سرحدي سیمو د افراطي وسلوالو لخوا توغول شوی و. چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستري روغتون چارې بشپړې سوې چې د کورونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ شو. دغه روغتون په لسو ورځو کې جوړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانۍ لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو ده نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 3 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړی سوه او 1,600 تنه سورلی یې وژل سوه. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد د رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل سوي دي. او د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په ګزارونې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، زما نوم شرمیلا ده، د ارزان قیمت اوسیدونکی یم.
زه دلته ګورم چې څو تن نجونې هم ستاسو چارچاپیره ناستې دي. فکر کوم تاسو د خیاطۍ استاد یې.
بله، اوس دلته د خیاطۍ استاد یم او د ټول شاګردان دي.
تاسو څو نموده کې چې د خیاطۍ استاد یې او دلته څومره شاګردان لري؟ د ټول نجونې د خزم دي.
یو کال کې چې زه دلته د خیاطۍ استاد کوم او یو شلتانه مې هم شاګردان دي فیلان لپاره. او زه دلته ډول ډول کالی جوړوم دوی ته، یعنی دوی ته زده کوم، مثلا پنجابي مثلا اوریب کمیسان، مائی کمیسان او محفلی کمیسان، پتلونونه، شلوارونه، کورتیانی، چپنی، داسې ډول ډول کتلاکونه زه دوی ته درس ورکوم.
ډیر ښه. تاسو د دوی نه څونه اجوره اخلئ؟ مثلا دوی نه څونه فیس اخلئ؟
زه د دوی نه په نفر 2500 فیس اخلم. بعضې چې مثلا بېوزله دي او یتیمان دي، د هغوی سره مراعت کوو.
دغه مسلک چې کوئ، چې دلته تاسو استاذي کوئ، دا د څه شي له مخې کوئ؟ د شوق له مخې کوئ که د مجبوریت له مخې کوئ؟ تاسو دغه پیسو ته اړتیا لرئ؟
هم د شوق د مخې کوم او هم غواړم چې دا ارزان قیمت خلک داسې لږ دغه ښځې زیاتره په کور کې دي، غواړي چې یو کسب یو شی زده کړي، او زه غواړم چې دوی ته یو مصدر د خدمت سم چې دوی یو شی زده کړي.
تر اوسه پورې داسې څه شوي دي چې ستاسې شاګردانې دي کوم چیرته خیاطي جوړه کړې وي او د خلکو کالي دي وګنډي؟
بله، او داسې سي دي، زما ډېر شاګردانې فارغه سي او موږ هغوی ته دا صرف ټکټ هم ورکړی دی، او دوی اوس فعلاً خپل په کورو کې دا خلکو ته خیاطي کوي او په حجرې باندې ورته خلکو ته کالي روغوي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر تاسو نه.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسېده. ستار فروغ په استودیو کې دی. بله